په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هر کله کوم ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو د لنډ خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړل چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن د یوې زلزلې له امله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي. یو امریکایي لوړ پوړی چارواکی وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال پای ته رسېدو مخکې په یوه مجازي غونډه کې ګډون کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي. میری ایلن مګراوارټي پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس لارې په نیویارک خبر اعلان ته وویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدلی چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې دی. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې مخکې له دې چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي هم افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخامخ و او د دې هیواد شاوخوا 3 میلیون وګړي یې اغېزمن کړي وو. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري وویل په تېره بیا د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ له پلوه د اغېزمنېدونکو د شمېر د لا زیاتېدو تمه کوي. مګراوارټي زیاته کړه د نقدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورځ تر بلې ناهیلي کیږي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره چې ژمی را روان دی په مرستو کې له ډیر سخاوته کار واخلي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د بشري مرستو مخنیوی کوي کنه وویل نه، او زیاته کړه چې په دې برخه کې دوی له هیڅ ډول خنډونو سره نه دي مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وایي د افغانستان له لورې داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګري ملتونه د دې هېواد د برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. دوجارک پرون دا خبره وروسته تر دې وکړه چې داسې راپور خپور شو چې د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د افغانستان د برېښنا د لګښت 90 میلیون ډالر پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برېښنا شرکت وایي که دا پیسې په 3 میاشتو کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ونه رسیږي پر افغانستان به برېښنا قطع کړي. د اګست له 15مې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته افغانستان د وارداتي برېښنا پیسې نه دي ورکړي. افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته د وارداتي برېښنا د لګښت لپاره د میاشتې له 20 تر 25 میلیون ډالر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې د پولیو واکسین په تورخمه او د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې بیا پیل شوی دی. WHO همداراز وایي د اګست له میاشتې را په دې خوا یې مهم درمل او روغتیایي تجهیزات د افغانستان 375 روغتیایي مرکزونو ته استولي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له څو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغي شته. په کندهار کې سوداګر وایي که ژر تر ژره د سپین بولډک چمن لار خلاص نه شي په میلیونونو افغاني زیان به ور واوړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بینا پرون ازادي راډیو ته وویل
د وچ میوې مټران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې، د سبزیجاتو، د پیازو مټران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټر راځي هغه جلا موضوع ده.
د سپین بولډک او چمن ترمن لار د کندهار ولایتي ادارې له دوشنبه راهیسې بند کړی ده. د کندهار ولایتي ادارې په یوې اعلامې کې ویلي چې د سپین بولډک په دروازه کې پاکستاني لوري ستونزې جوړولې نو لارې بند کړه. چارواکو نه دی ویلي چې څه ستونزې وي، خو دا خبره یې کړې ده چې له پاکستاني لوري سره په خبرو دی. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.5 ثبت شوی، لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي چې دغه زلزلې چې مرکز یې د پاکستان د بلوچستان ایالت کوټې په لویدیځ 100 کیلومتره کې 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې و، هارنای غرنۍ سیمه ډېره اغېزمنه کړې ده. د بلوچستان له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس نصیر ناصر ویلي چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات چې ویلي دي چې د دې زلزلې اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیمې ته یې مرستندوی ډلې رسېدلي او هڅه کوي چې زیانمن شوو کسانو ته مرستې ورسوي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د سیمې په یو کان کې د لکتر لګه څلورو کان کیندونکو د مړ کېدو خبر ورکړی دی. په پاکستان کې وروستۍ ورانوونکې زلزله په 2015 کال کې شوې وه چې له امله یې شاوخوا 400 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د امریکا متحده ایالاتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال لپاره تر رسیدو مخکې په یوه مجازي غونډه کې ګډون کوي. امریکایي رسنیو پرون چهارشنبه د یو جکپوړي امریکایي چارواکي له قوله دا خبر ورکړی او ویلي دي چې جو بایدن او شي جین پینګ به د ویډیوي اړیکې له لارې سره ګوري. د چارواکي چې خپل نوم نه خودلو په شرطي خبر اعلان ته معلومات ورکول ویل چې پر دغې دواړو خزي مجازي غونډې په اصولو کې موافقه شوې ده. د اسپینې مڼې ویاند جین ساکي وویل تر اوسه دغه سرمشریز جزئیات نه دي بشپړ شوي. د امریکا او د چین د ولسمشرانو ترمنځ دغه مجازي غونډې خبره وروسته له هغې کیږي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان په سویس کې د چین له جک پوړي ډیپلوماتي یانګ یی چی سره وکتل. سپینې مڼې وویل سولیوان سره له دې چې د تایوان په وړاندې د چین د وروستیو پارونکو پوځي مانورونو په چین کې د اقلیت قومونو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د پیکنګ لخوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلو د زندې کولو د هڅو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ور پرانستی وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین لارې د ګازو صادرات 8% کې زیات شوی. پوتین پرون د کابینې یو شمېر غړو ته د ویډیو کانفرنس لارې دا خبره وکړه.
наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины
زموږ ملي د شوی ترونه مخې د اوکراین د ګازو د ترانزیت شبکې لارې په کال کې 26 میلیارډ متر مکعب ترسي شي او سشکال پنومریو نه همیاشتو کې ګاز پروم شرکت د اوکراین لارې صادرات 8% زیات کړی دي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې د اوکراین له لارې په زموږ د ګازو صادرات نور هم زیات شي.
د روسیې ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې اوکراینی چارواکي بیا دا خبره کوي چې د نارت ستریم دوه په نوم د ګازو د نوي پایپ لاین جوړي دا اوکراین ته د روسیې د ګازو د ترانزیت له درکه د میلیونونو ډالرو ګټې څخه محروم کړی دی. خبرونه مولا زادی رډو اوریدل کوم وغوښتي وی چې دا خبرونه بیا هم په تفصیل ولولئ د ازادي رډو په وی پاڼه کېشته پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته نن په افغانستان کې د طالبانو پر پخوانی رژیم او القاعده شبکې باندې د امریکایي ځواکونو د لومړی حمله ورځ ده. دوی لسیز مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش پر افغانستان د برید امر وکړ. دا حمله وروسته تر دې پیل شو چې طالبانو د امریکا دا غوښتنه ونه منله چې د القاعده شبکې له مشرانو سره اړیکې قطع کړي او واشنگتن ته وسپاري. نور په دې راپور کې
لنن شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش له سپین مڼې په سپین ورځ خپل ولسته وویل چ پر افغانستان حمله وکړه.
Good afternoon. On my orders, the United States military has
غرمه په خیر زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده تروریستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو
ولسمشر بوش زیاته کړه چې په دې برید کې بریتانیا هم ورسره ملده او کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې د ځواکونو د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. شغلی بوش څرګند کړه چې تر څلويش ټوډي روحي وادونو په اروپا او آسیا کې استخباراتي اطلاعات ورسره شریک کړي دي. دا حمله دوی مونې ورسره تر دې وشوه چې سپین مانی له طالبانو چې هغه وخت پر کابل واکمنان وو غوښتل د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشان چې پر امریکا یې بریټ کړی دی وروسپاري خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. د القاعده مشر اسامه بن لادن چې د اتیایم میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستان د وسلوالو ترهګرو مشي کوله په 1991 میلادي کال کې سودان ته ولاړ، بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. د اسامه په مشي دې ډلې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه څلور مسافر وړونکو الوتکه برمته کړې. په نیویارک کې د سوداګرۍ پر مرکز او په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګولې. یو الوتکه په پنسلوانیا کې ولوېده. په دې حمله کې نشته 3000 کسانو وشل شول. د همدې ورس په پای کې د امریکا ولسمشر جورج دبليو بوش خپل ولست په وینا کې شمنه وکړه چې د دې حملو عاملان به وځپي.
ګود ایوننګ. ټوډي اور فیلو سټیزنز اور وے اف لایف.
ما شام پخیر نن زموش پر خلکو او د دوی د ژوند پر بنی او زموش پر ازادۍ برید وشو. یو لړ قصدی او وژونکي تروریستي بریدونه د هغو کسانو په لټنه روانه ده چې د دې ناوړه اعمالو تر شا دي. ما زموږ د استخباراتو ټولو سرچینو او د قانون پلي کوونکو سرچینو ته امر کړی چې دا مسؤل کسان پیدا کړي او عدالت را کاشي.
د 2009 کال د اکتوبر لومې وروسته په افغانستان کې جګړې شل کاله دوام وکړ. امریکایانو اسامه بن لادن په پاکستان کې وواشه. په افغانستان کې له طالبانو سره روغه وکړه. شرط یې دا کې شو چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه واشنگتن ته ورکړه او امریکا خپل ځواکونه وایستل.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید غوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته انکتنه کوو.
د ایمیل انلاین ورسپانې په افغانستان کې د داعش پر زیاتیدونکو وسلوال فعالیت باندې لیکنه کړې. ورسپانې په دغه لیکنه کې پر دې تبصره کړې چې داعش ډله په 2019 کال کې د امریکایي پوځیانو د وسلوالو حملو په نتیجه کې ځپل شوې و، خو بیرته د دویم ځل لپاره په 2020 میلادي کال کې په کونړ ولایت کې ورو ورو فعال شوه. ورسپانوي داعش ډله د هیواد په مختلفو سیمو کې د حملو مسؤلیت مني. میل انلاین د طالبانو د ویان زبیولا مجاهد له قول لیکي د دوی کسانو د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د سه شنبې په شپه څلور داعشیان له وسلو او د هویت لاسندونو سره نیولې دي. د اگست لا 15 منټي چې کابل د طالبانو لاسته لویدلې داعش ډلې په افغانستان کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. ورسپانه زیاتوي چې داعش ډلې د سه شنبه په شپه کونړ ولایت کې د طالبانو یو موټر بم په نښه کړ چې یو شمېر طالبانو ته یې مرجوب لواړوله. دغه ډلې په کابل کې د تیرې یک شنبه په ورځ د عیدګاه جومات مخې ته د برید مسؤلیت هم ومانه. په دغه برید کې 5 ملکي کسان ووژل شول. د مطلب لیکوال د کابل پر هوایی ډګر د اگست 26 نیټه انتحاری حمله ته هم اشاره کړی چې پکې د میل انلاین د ورسپانې په وینا د ډیر لس امریکایي ځواکونو په ګډون 19 کسان ووژل شول. ورسپانه وایي چې جلال آباد د طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ د رقابت او جګړې ډګر دی. ګارډین ورسپانې افغانستان ته د برتانوي چارواکو په ورتګ لیکنه کړې. د مطلب لیکوال پاتریک وینتور کاغلی چې برتانوي چارواکي د طالبانو پر لاس د کابل نیولو وروسته په لومړي ځل افغانستان ته ورغلي او په کابل کې د بشري بحران د ختمېدو او همدارس په خوندی توګه د برتانیوي اتباو د بیت راستنېدو په اړه خبرې کړې دي. لیکوال وایي دا د طالبانو او د غربي نړۍ د سیاستوالو ترمنځ د لومړیو سیاسي اړیکو ښکارندوی کوي. برتانیا په افغانستان کې رسمي ماموریت نه لري، خو د افغانستان لپاره د دغه هیواد سفارت په قطر کې فعال دی. د افغانستان لپاره د برتانیا د لومړي وزیر خاص استازي سیمون ګاس او په دوحه کې د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شارج دافیر یا د چارو مسؤل مارتین نیډین 13 اونۍ کابل ته سفر کړی وو. د افغانستان په اړه د ګارډین په دغه مقاله کې راغلی چې دغه برتانیوي پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی، د رئیس الوزرا له مرستیالانو ملا غنی برادر او مولوي عبدالسلام حنفي سره په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین د ختمېدو په اړه خبرې کړي. ورسپانه زیاتوي چې دواړه لوري پم دې هم غږېدلی چې افغانستان د بیا ځل لپاره د توریستانو په ځاره بدل نشي او دا چې څه ډول وشي کولای په مسون ډول برتانیوي اتباع له افغانستان نه انګلستان ته انتقال کړي.
د سندرو
میلمانه